السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخېوي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د 8 صبح ورځپاڼې د ویپاڼې د بندولو په اړه خبرګون وښود دغه سازمان ویلي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي هشت صبح ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویپاڼه وربنده کړې ده خو طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویپاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو په بدخشان کې شوکا ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده د طالبانو د حکومت د دې وسلوالې مخالف جبهې دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې د شوکې د نیولو اعلان وکړ په اعلامیه کې زیاته شوې چې د ملي مقاومت جبهې همدارنګه د شوکې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنی قومندان محمد اکرام په شمول لس تنه طالبان هم نیولي طالبانو لا د دې خبر تر لیکلو پورې د ملي مقاومت جبهې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی د خبر له مخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څېړلو په هدف په دوه ورځني سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالۍ ته هم سفرونه کړي دي د طالبانو حکومت ډاکټر سیمین مشکین مهمند د رابع بلخي روغتون د مشر په توګه وټاکله د روغتیا وزارت د خبرپاڼې له مخې اغلې مهمند د هغې د وړتیا په اساس د دندې ته معرفي شوې او خلکو ته د ښو صحي خدماتو د وړاندې کولو تمه ترې کیږي سیمین مشکین مهمند د طالبانو په حکومت کې دویمه ښځه ده چې د یوه روغتون د مشر په توګه ټاکل کیږي تر دې مخکې ډاکټر ملالۍ فیضي د ملالۍ زیږنتون د مشر په توګه ټاکل شوې وه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف تمرینونه کوي تمه ده دا لوبډله د جمعې په ورځ یوه تمریني لوبه هم وکړي د کرکټ بورډ بیان فرید هوتکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې په تمریناتو بوخته ده او د ویلو ده چې په دغه تمریناتي کمپ کې به تمریناتي سیالۍ هم ترسره کوي څو نړیوال جام ته ښه چمتووالی ولري افغان کرکټ ملي لوبډله به خپله تمریناتي سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه ترسره کړي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې تر خپل لومړنۍ رسمي لوبې مخکې د پاکستان او بنگلاديش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې کوي او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمیر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول په دې بندیزونو کې د ایران یو شمیر ادارې او شرکتونه هم شامل دي دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شي د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان له معترضو خزو ویر لري دا په داسې حال کې ده چې تیر څو ورځو کې بیلابیل خارونه د مظاهرو شاهدان وو د خځو فعالان د مظاهرو په اړه څه وایي
که فکر وکړي چې د دې اصلاح د پاره هم دغه حرکت کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي د دې خځو په تحدیث باندې یا چوب کول باندې مشکل نه حل کیږي
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له وضعیت د جاج اخیستو لپاره کابل ته تللی د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلي د لاسنیوي غوښتنه کوي
زموږ اوس په یخو اوبو اودس نه شو کړی زموږ چې دلته راسي له یخ څوک د باندې هم نشي ګرځېدلی ځکه دا وطن یخ ته باد لري
او کاناډا پر څو ایراني چارواکو او ادارو نوي بندیزونه ولګول
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبان له معترضو خزو په ویره کې دي د دې سازمان د خزو د څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنو او نجونو وښود چې له هر ډول ځپونکو اقداماتو سره سره بیا هم د خپلو حقونو لپاره پاڅیږي د راپورونو له مخې دا روسي څو ورځې په کابل هرات بامیان او بلخ کې سلګونه نجونې او ښځې د مظاهرو لپاره راووتلې لازینو سیمو د معترضو خزو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتی او تاوتریخوالي پیښې هم راپور شوې تفصیل لاسفی ولاستانګ زیاورو
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره سلګونه افغان نجونې د خپلو حقوقو د غوښتنې لپاره په لاریون وتلې دي. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د معترضو نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له تاوتریخوالي ډک وبلل.
The protests that we've seen in the last few days, which are almost entirely by women, are the largest protests that we've seen.
په ورستیو سو ورزو کې چې کومې مظاهرې مو کولې دي او ټولې د خزو لخوا وشوې پسو میاشتو کې به ساري دي. خزې چمتو دي چې د مظاهرې لپاره د باندې وزي، سره لدې چې د معترضو خزو په وړاندې طالبانو وحشیانه چلند کړی. ځینې معترضین بندیان شوې دي یا هوایی دزی پری شوی یا اوس چی زینی محصلانی پا لیلیه کی قفل شویده.
در راپورون لمخی پا کابل، هرات، بامیان او زینو نورو خارونو که سلگون انجونی او خزی دا ورسته صبرزی لاریونو نتا وطلی. پا اکثر و سیمو که لدغو معترض و خزو سر دا طالبانو دا تاوتریخ جن چلند پیخی راپور شوی. لها غیره لی پا کابل که چون جونی وحل شوی، پا هرات که هم دنجونو پا وحلو سر بیرا پا اغوی هوایی دزی شوی. د کابل په دشتي برچی کې تیر جمعه په یو خوانیز مرکز کې بریدو شو چې پکې درې پندوس اکثر نجونې ووژل شوې او یو سل لس نور ټپیان شول. دغه پیښې په غبرګون ګڼې ښځې پاڅې دي او مظاهرې وکړې. تر ټولو تازه پیښه بیا له مزار شریف ښاره راپور شوې، چیرته چې نجونې په خواله رسنیو کې ادعا کوي چې طالبانو پرې د بلخ پوهنتون د ښځو لیلیه قلف کړې او دوی بارته نه پرېږدي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې نجونې یوې دروازې ته لوېدلی قلف په ډبرو وهي او غواړي چې ماتې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر لیکلو پورې د یادې پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار زیاتوي چې د نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره ځپونکي اقدامات په ډاګه کوي چې طالبان له ښځو په ویره کې دي.
و مو ریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په ګډون سلګونه ښځو په هرات، بلخ، بامیان او غزنی کې مظاهرې وکړې. په ځینو مواردو کې له مظاهرچیانو سره د طالبانو د پوځیانو د زور زیاتی راپورونه هم ورکړل شوي. دا چې له معترضو ښځو ولې طالبان ویره لري او په دې اړه د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه څومره پر ځای ده، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د پخوانۍ ولسي جرګې له غړې او د ښځو له فعالې شینکۍ کړوخېله وکړه.
په افغانستان کې فعلا تنها همدغه میرمنې دي چې اوسني حالت څخه سخت ناراضي دي او له هر نوع حق او حقوق څخه محروم دي او دوی د دې مسایل په وړاندې باندې چوپ پاتې نه شولې او په ډېر جرأت او شهامت باندې دوی اعتراض وکړ، بار بار یې وکړ، د شروع نه یې وکړ تر اوسه پورې. نو د طالبانو ټوله ویره همدا ده چې نه تنها چې له دې نه یاره لري، زما په نظر باندې که دغه ښځې همداسې اعتراضات ته په مختلف وختونو کې دوام ورته ورکړي، مبادا د دې دین د ښځو حرکت باعث دې شي چې نور حرکتونه هم په منځ کې شروع شي چې بیا باید دوی لپاره کنټرول کول به خورا مشکله وي. یوه مسله، دوهمه مسله چې زه ما په نظر ډېره ورته دوی تشویش لري چې دنیاوال دې موضوع ته متوجه کېږي او په دوی باندې بهرني فشارونه هم راځي چې ګویا همدغه خپله د دې یوه ښه بېلګه ده چې ښځې له وضعیت نه ناراضه دي، دوی له خپل حقونو څخه محرومه دي، دوی سره زیاتی کېږي.
اعتراضونه د ډیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی، خلک خپل غږ له همدې لارې اوچتوي. اما په افغانستان غوندې یو وضعیت کې او د افغانستان په اوسني نظام کې فکر نه کوي چې دا اعتراضونه بې ځایه دي، ځکه چې هیڅ غوږ ورته نه نیول کېږي.
د نظام لپاره ګټه په کې، ځکه چې هغوی متوجه سي چې مثلا د دې کړنې سمې نه دي، ولس ناراضه ده او د اصلاح لپاره همدغه یوه ښه بېلګه ده چې دوی متوجه سي، خلکو ته غوږ ونیسي، دروازې خپله خلاصې کړي تر څو پورې هغه غوښتنې چې خلک لري چې هغه مېرمنې دي، که هغه ځوانان دي، هغه مجبور کړي د افغانستان ولس ده، نو دا دوی لپاره ګټه کوي. اما متاسفانه د دوی برداشت همېشه همدا ده چې ګویا دا خو هر شی په اصلاح برابر دي، خلک حق ته اعتراض نه لري، د یو شدید نظام دی او هر چا خپل حق ورکول شوی دی اته په وای چې خسته هم خپل دی د شدت په چوکاټ کې د ټول حقوق ورکول شوی دی هڅه په تظاهرات کې ګوي دا یو نو یاغیګری یا باغیګری دی او په دې شکل باندې غواړي چې نظم خراب کړي او موږ اجازه نه ورکو.
تاسو دغه اعتراضونه ساری تقریبا سبان د کال وشو چې خځه دغه ډول اعتراضونه کوي د خپل حق غوښتنه کوي د تعلیم له حق نیولې تر کاره پورې، اما ډیر پام ورته نه کیږي. فقط طالبانو پرون په یو بل اقدام کې یو میرمنه د رابع بلخی روختون د مشر په توګه وټاکله، تر دې وړاندې ملالۍ زیږنتون ته یو رئیسه میرمنه ټاکلې وه. فکر کوي طالبان هم متاثره شوي له دغو اعتراضونو نه او غواړي چې په یو ډول سره ښځې ورګاډي کې په واک کې.
دا دواړه شفخانې چې تاسیه ده چې ملالۍ زیږنتون او رابع بلخی چې دواړه د زیږنتونونه دي، دا زما په نظر باندې خو باید چې وښځینه ډاکټر ووسیږي. امیدوار یم چې دغه اعتراضات چې یا د معترضې میرمنې یا کوم هغه تظاهرات چې کیږي دته طالبان غوږ ونیسي، دته په منفي بڼه ونه ګوري، بلکې فکر وکړي چې د دې اصلاح دپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي. د دې ښځو په تهدید باندې یا په خفه کولو باندې یا په بندي کولو باندې یا چوپ کولو باندې مشکل نه حل کیږي، بلکې مشکل به خورا زیات شي. بیا باندې یو لوی په اصلاح یو قیام باندې به فکر کوم چې بیا به ختم شي.
د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکی کړوخیل و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن کابل ته تللی او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دی. نیکلاسن درې ورځې وروسته له هغه کابل ته لاړ چې په یو ښوونیز مرکز باندې خونړی برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چې نیکلاسن د طالبانو له چارواکو سره په لیدو کتو کې څه ویلي او د سفر هدف یې څه کېدلی شي، په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن تر یوې اوږدې مودې وروسته کابل ته ستون شوی او له طالب چارواکو سره یې خبرې کړې. نیکلاسن داسې وخت کابل ته سفر کړی چې تېره جمعه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې مرګونی برید کې 350 کسان چې پکې ډیر انجونې شاملې دي ووژل شوې او 110 نور ژوبل شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي، له امیر خان متقی سره په لیدنه کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ښوونیز مرکز باندې برید وغنده او هغه په ټولو افغانانو برید وباله. ښاغلی نیکلاسن لا د دې لیدنې په اړه څه نه دی ویلي، خو کابل ته تر دې سفر شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د وینا پر مهال د افغانستان پر بشري وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او ویل چې طالبانو د خلکو او ښځو د حقونو د تامین لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او وضعیت ترنګلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا په کابل کې په یو ښوونیز مرکز باندې برید ته په اشاره ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د ده په خبره ماته شوې او د بریدونو توان یې له لاسه ورکړی، نو ځکه هم بې دفاع خلک هدف ګرځوي. متقی لویدیز هیوادونه تورن کړي چې د طالبانو د حکومت پرمختګونه یې له پامه غورځولي. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې له یو بل سره د مثبت تعامل او پرمختګ لپاره مشخصې کړنلارې پلي شي. طالبانو داسې وخت له لویدیځه د ښه تعامل غوښتنه کړې چې اروپایي ټولنې او امریکا په وار وار د دوی پر حکومت نیوکه کړې چې د ښځو او نورو خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو ورځو کې چې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې د کابل د خونړي برید په غبرګون ګڼې ښځې په مظاهرو ووتلې، د طالبانو لخوا یې مخه ونیول شوه او په اکثرو سیمو کې د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې ورسېو کې د خوړو نړیوال سازمان او بیلابیلو نورو بنسټونو اندېښنه خوده لري چې په افغانستان کې به د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو بشری بحران لا پسې ژور شي. تازه د لوګر د خوخی له ولسوالۍ څخه د وروستۍ سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې د ژمي له رارسېدو سره یې ستونزې زیاتې شوي او وایي چې سرپناوې هم نه لري. سیلاب ځپلي چې اوس مهال له خیمو څخه په یوه جوړ شوي کمپ کې اوسېږي وایي لوګر کې هوا په سړېدو ده او د ژوندانه ستونزې د هر ورځې په تیریدو ډیریږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي خوندي ځایونو ته د سیلاب ځپلو کورنیو د لیږلو لپاره یې خپلو چارواکو ته وړاندیز کړی او دوی تمه لري چې لجمی مخکې به د کورنۍ لپاره څه چاره برابر شي. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې ورو.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله بې ځای شوي خلک وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې هوا سړه شوې او په خیمو کې ژوند کول ستونزمن شوي دي. د سیلاب ځپلو د کمپ اوسیدونکي محمد نذیر آزادۍ راډیو ته وویل ژمی کې دلته د کار امکانات نه وي ځکه واورې کېږي.
موږ که نړیوالې موسسې دي که کورنۍ موسسې دي که دولت د ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې له ژمي را رسېدو نه غم وخوړل شي. که چېرته د ژمي په رسېدو باندې بیا موږ غم خوړل کېږي یا موږ سرمنډه تړه کوي هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډه دا مځکه لري موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو موسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیش شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت ګل هم ورته خبره کوي او وایي دا سیمه سخ باد لري او دوی اوس هم له ساړه گزاره نشي کولای.
زموږ وس په یخو باد اس نشو کولای. زموږ چې دلته راسي له یخ څوب دې باندې نشي ګرځېدلای ځکه دا وطن یخ ته باد لري. واوري باد لري دې کې خیمه کې خو گزاره نه کی. د خدای دشت دې به موږ ته راکی کورونه موږ ته به ماسي جوړ کړي مالدار خلک دي.
د سراب زپلو د کیمپ یو بل اوسیدونکی نظر محمد خپل ستونزې داسې بیانوي.
په دې خیمو کې ځوان نه کیږي زما راغی دا وایي پیلن زر په زر د موږ غم نه خوري. موږ دا خلک دومره نه لري تکرا د خوګي ته ولاړ دا خیمو کې دا دی نه نه سبا له و میاست شل شپه بعد دا دی ځوان نه کیږي. بریک
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ایز چارواکي د دغه بې ځای شوی خلکو ستونزې منی او وایي چې ډیر ژر به د ولایت مقام لوري د سراب زپلو ستونزې لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې شي. په لوګر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو ادارې مشر قاري سعدالله بدر وایي
د صرفنا په باره کې موږ دغه موضوع له کمیټې سره شریکه کړې چې کمیټې په راس کې والي صاحب قرار لري. نو هغوی دا وعده کړې ده چې موږ به دوی ته انشاءالله صرفنا جوړوو ځکه چې ژمی را روان ده او هوا یخیږي. نو د دې په مورد دوی باید یو خوندي ځای ته انتقال شي او یا کورونه ورته جوړ شي. نو انشاءالله دا موضوع به د ریاست الوزرا سره شریکیږي او له دې نه به وروسته چې هغوی کوم تصمیم لري هغه به دلته عمل کیږي.
یاد دیوی د روان زیږدیز کال د اګست په 28مه د لوګر د خروار ولسوالۍ په دی بالا میانده د پایان او ابتخ کې خلکو ته د سختو سیلابونو له کبله درانه ځاني او مالي زیانونه واوریدل. د سرچینو د معلوماتو له مخې په یادو سیلابونو کې 500 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته او شاوخوا 3000 کورونه قسمي او ډیری په بشپړ ډول ویجاړ شول.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو په دې خبري مجله کې وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم لرو. خو اوس ورځو ایران ته چیرته چې له تیرو نږدې شل ورځو راهیسې ناکراری او مظاهرې روانې دي. په ایران کې د ناکراریو له دوام سره جخت کاناډا په لسګونو ایرانی چارواکو او ادارو باندې نوي بندیزونه ولګول. اوتاوا وایي دا بندیزونه د بشري حقونو د سختو سرغړونو او د مظاهره چانو د ځپلو له امله لګول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
کاناډا د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمیر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرونو ویل دا بندیزونه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په ګډون د بشري حقوقو د سختو سرغړونو په خبرګون پر ایرانی چارواکو لګول شوی. په دې اقدام کې کاناډا د سپای پاسداران د لوړپوړو چارواکو او د استخباراتو او امنیت د وزارتونو په ګډون پر 15 کسانو او ادارو بندیزونه لګولي. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپای پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قماندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قماندان اسماعیل قعانی د کاناډا په نوې بندیزونو کې شامل دي. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی او د اخلاقي امنیت پولیس چې په گشت ارشاد مشهور دي تر بندیزونو لاندې راغلي. په کاناډا کې به د دغو اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل کیږي او دوی سره به د دوه تابعیته کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. دا خلک په خپله هم کاناډا ته د ننوتلو اجازه نه لري. مهسا امینی تر مرګ مخکې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا په ظاهره د بد حجابۍ په تور نیول شوی و. چارواکو دوه اونۍ وړاندې ویلي وو نوموړي د زړه د حملې له امله سا ورکړه، خو خپلوانو یې دا خبره رد کړه او د عیني شاهدانو په حواله یې وویل چې نوموړي د پولیسو لخوا وهل شوی و. د مهسا امینی مړینه په ټول ایران کې د غوسیا او پراخو مظاهرو سبب شو او په دغه یواد کې لڅبان دي دوه ونی راځي او ورځې نه مظاهری روان دي. حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په کلکه به د دوه مظاهرو مخنیسی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی ویل کاناډا د ایرانیانو د زړورتیا او اقداماتو ستاینه کوي او د هغوی د حقونو او وقار د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ترڅنګ دريږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادان شکایت کوي چې څلوېښت سلنه معاشونه یې کم شوي چې دې ستونزې ډېرو استادانو ته اقتصادي ننګونې زیږولې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش یې د ژوند اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش یې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نه شي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استاده استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کوری په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکنه موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې ماشونه اته دیر زرولو اوس موږ ماشونه درو زرو ته رسیدلی. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم ځکه ماشونه دومره کم شوي دي، امکانات دومره کم دي چې فنیس حساب دي.
یا دوستات سره لدی چې وایي په اوسني معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې، زیاتوي د غشانې د ترفیع لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر $200 کېدل نشوای پوره کولای. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. اوسني معاش باندې چې پخوا څه کېدل، فرزند کور کرایه وه، د کور مصارف او داسې نورو موضوعات وه، نو اوس طبیعي ده چې دا نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر استادان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی نن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځوابوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستانه ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکینی حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلین وایي یو شمیر طالبان د دوی خبرې نه عملي کوي او زیات وخت ورسره جنجال کوي. د دغه وزارت مسؤلینو دا څرګندونه اوروزګان ولایت د سفر پر مهال کړی دی. دوی ویلی ان یو شمیر طالبان هم خبري او لارښوونې نه عملي کوي. تفصیل په دې راپور کې وو.
حضرت شیخ صاحب خپل توصیه د نظامیانو متعلق هغه مواد هدایات هغه بدر سره شریک
د اوروزګان ولایت په مقام کې د احمد شاه باب دالی په نوم د غوندو تالار دی. دلته د پلازمینی کابل څخه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلی پلاوی د دغه ولایت د امنی کومندانی ملي امنیت او د څلری ملیو طالبانو ته د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده نوی فرمانونه بیانوي. په دغه پلاوی کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت او سمې شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر او د یاد وزارت د علمي بورډ مسول مفتی عبدالحمید حماد شامل دي. د امر بالمعروف د سمیا او شکایتونو مین مولوی عبدالرحمن منیر د خپلې ادارې او مشرتابه نوی فرمانونه خپل طالبانو ته داسې بیان کړل.
د نظامی مراکز او د مجاهدینو د اصلاح لارښود د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتو او ریدول وزارت
طالبان باید له وجود څخه څونی کښته نکړي. دوهم طالبان باید په خپلو لیکو کې کم عمر الکوانو ته ځای ورنه کړي او له ځانه سره یې ونه ساتي. دریم طالبان مکلف دی چې د تسلیم سوو پخواني نظامي سرتیرو د سر او مال ساتنه وکړي. څلورم طالبان د کبر، غرور او فساد څخه باید ځان وساتي. طالبان باید ټول منځونه په جماعت سره وکړي. شپږم طالبان باید په مطبوعاتو او مخابرو او سوشل میډیا کې سپوکي او سپوري ونه وایي. طالبان باید د خلکو سر او مال خوندي کړي. اتم ټولې دولتي او نظامي ادارې باید د امرالبالمعروف ادارې سره همکاري وکړي. طالبان باید د خپلو مشرانو څخه شکایت ونه کړي او پر هغوی بې ځایه تورونه ونه لګوي. طالبان باید د خپل امیر به اجازه ډزې ونه کړي. لسم طالبان باید له موسیقي اورېدو او ناوړه فلمو له لیدو څخه ډډه وکړي. یولسم طالبان باید د خپلو مشرانو او نورو کسانو تصویرونه پر خپلو موټرانو او یا هم پر وژو ونه لګوي. دیرلسم په هر مسجد کې د طالبانو لپاره باید یو مبلغ موجود وي. د ټولو طالبانو کړوړه او صورت باید د شریعت پر اصولو برابر وي، خو په ځانګړې توګه باید ژر خریلې نه وي او نه یې هم لنډه کړي. پنځلسم طالبان باید له هر ډول نشي موادو څخه ډډه وکړي. شپاړسم طالبان باید د قوم پرستۍ څخه ډډه وکړي. اولسم طالبان باید د ملکی خلکو سره میلمستیا ونه کړي. اتلسم طالبان باید دوه ځای معاش وانه کړي.
ټول مجاهدین مکلف دي چې په پورته ذکر شو مواد باندې په کلک عمل وکړي.
خدا امر بالمعروف وزارت څخه راغلی یو بل پلاوی او د یاد وزارت د علمي بورډ مسول مفتی عبدالحمید حماد د دې غونډې پر مهال ویل چې یو شمیر طالبان د دې دغه خبرې نه مني. دی وای دا هغه خبرې دي چې د دې د مشر شیخ ملا ایبت الله خونزاده لخوا دي.
متاسفانه ټول بنوایو اکثر مجاهدین دغه مشران دغه امر بالمعروف مسؤولین او د ټول امیرین بالمعروف دا یو نو د ځان دشمنان بولی. نعوذ بالله من ذلك. دا چې خنوا یې داس مش دشمنان دي، خو دا د دوی غشتل نه مني، دا د دوی فرامین نه عمل کوي، د دوی سره مشکلات ایجاد دي. یو مجاهد یو څوک راوګرځي د امر بالمعروف مسؤول دا کار دی ولی کړی، دا سړی دی ولی د شریعت خلاف دی. دی وایي ته بیا سوچ دا هم وایي وایي زه د پنشیر راغلی یم.
د امرالبالمعروف وزارت د سمیع او شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر د خپلو خبرو پر مهال دغه راز خلکو ته هم خبرداری ورکړ که ملکی خلک د دې خبرې ونه مني دوی به پر نورو لارو چارو هم غور وکړي.
شه ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه. اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتحاد فرصت ورته کړی.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوسم ستاسو پیغامونه
دا امریکانو بمو مور دا انګرار ولیا دا چین پور سواله کې ورزولیا نه ضررونه وسره واته چې پنځه شپږ وګوغان په چین پور سواله کې مړي شي وس وزي څومره وزي چې څرمن چې دا ټول پخته شوی په دا ناروغستیا مې دا دانې کې راغتې دي وس انسانان ته انتقال شوی انسانان اوس په دانو مې اختی بج دې زړه زړه مخنیوي وشي د افغانستان دولت موقع او نړیواله موقع.
السلام علیکم دروازګان والا شید اساس ولسوالۍ ستماس نیولې نوم محمد الله دی. زما د طالبانو چارواکو صدا غوښتنه ده چې د تذکره په اسانۍ کړی. که څوک وابسته پک شکل لري هغه ته تذکره ورکو کیږي او که څوک نه لري وابسته هغه تذکره نشي کولای. نو دا تذکره چې موږ ته په اسانۍ تذکره راکړو وسی موږ به ډیر خوشاله شو.
د ازادي ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نیاز محمد دیواز خان ورسوالۍ ځ خبرې کوم. دیواز خان ورسوالۍ د پکتیکا په ټولو ورسوالۍ کې ډیر لو ورسوالۍ دا نو کوم سخت ډیر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي امارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هیڅ پاملرنه نه ده سوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوی سوه کارټه په ټوله وازخه کې ده تقریبا نفوس یې 1,000,000 یا 1,500,000 کسه ده. نو د نسب په برابره به ده او نه د وازخوا خواته یې هغه کړی ده. تاسې رادیو په توسط باندې اسلامي امارات ز خطا خواسته چې د انجوګان د واز خدای ورسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دې غوړ وکړي. وسره
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
په کابل کې د سهار 8:30 بجې شپې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته اونیس پروګرام درسي ساعت نشر ته چمتو دی. نن پکې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسي گیهله ده چې دا پروګرام تر پایه راسره واوري. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بخنې نړیوال سازمان د 800 ورسپانې د ویپانې د بندولو په اړه خبرګون ښودلی دی. دغه سازمان ویلي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډو پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. د ملي مقامات جبهې ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو په بدخشان کې شوکا ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. د طالبانو د حکومت د وسلوالو مخالفې جبهې دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې دا ادعا وکړه. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو په یوه جلا خبر کې ویل شوي چې د دوی د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. د طالبانو حکومت ډاکټر اسمین مشکین مهمند د رابعه بلخي روغتون د مشرې په توګه وټاکله. د روغتیا وزارت د خبر پاڼې له مخې اغلې مهمند د هغې د وړتیا په اساس دندې ته معرفي شوې ده. دا دویمه ښځه ده چې د یو روغتون د مشرې په توګه ټاکل کیږي. تر دې مخکې ډاکټر ملالۍ فیضي د ملالۍ زیږنتون د مشرې په توګه ټاکل شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په استرالیا کې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبډله د نړیوال جام لوبونه مخکې له بنګلادیش او پاکستان سره تمریناتي لوبې کوي. او کاناډا د ایراني پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمیر ایرانی امنیتی چارواکو نوی بندیزونه ولګول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکې درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکې په درس کې اورو.
راځو اولې د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه دا تر څو سپرم تولید کړي هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري. لاندې نه راتاسوي خو د زیږیدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده ولې چې سپرم د 0°C څخه په کښته درجه کې وده نس کولای. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه ورسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله چې د باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې د باندې راوزي. سپرمونه د جیدر مخه چې یو وار راووزی دی د پروستات ځینې مایعات دي د هغه د غلیه ترشحات د هغه سره یو ځای کیږي، دوی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دوی انتقالېدلی هم سي، یعنی هغه مایعات دوی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیا ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنټ دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکې برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لاره باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمې ته ننوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمې ته ننوځي. شزناته کسوري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي، جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغې تولیدوي یا تخمه جوړوي او د اکاسوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې ټیسټوسترون وو، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. شزنه بالغه حجره د اوم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمه دلته جوړه سوله د دې ځای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای سوي دي د رحم خوا ته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپله دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتل، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه ځان ورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ وویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوی ده او هغه ټیوب ته لیږده شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلی سي او وروسته تر 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمې سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د دا مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یو ځای سوی ده، هغه د نفیر څخه د رحم خوا ته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خوا ته راسي، د عمومي صورت سره د 15 تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلای سوی هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې وشل کیږي او د یو لسمی څخه تر دوه لسمی ورځې پورې ورسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسه ګډېدلی. ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي. زیاتره وخت دوې یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوفیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړئ کله چې تاسې ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته وي تاسې نسي سره جلا کولی. مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم وي چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په اوه جشمه او اته جشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړې وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباس یا هم لاندې خواته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څختن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادۍ راغی.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي. دا باوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچنی او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کېدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی شو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه سو لیدلی. یعنی په عادي سترګې نه سو کولای چې هغه وویني. نلی دل کې دن کې ډېر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی شو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. د هغې دل څخه یې درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي. ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوی د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. یعنې کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرت هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ. یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی. یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کیدای شي چې درې عدسیې ولري، کیدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د ښي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د ښي عدسیه یا ابجکټیو وي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ایښول کېږي. دا د ښي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1932 څخه تر 1934 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده. چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننۍ درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خون کې به دارا ته وایي چې موټیشن یا جنیټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي او دا چې جنیټیکی بینظمی په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړ کېدو یو علت هم جنیټیکی بینظمی ده.
جنیټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځته راځي. کوم جنیټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې منځته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځته راځي او کېدای شي چې د بیلابیل ناروغۍ سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مترغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را پدې خوا د کورنۍ حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطي موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ راځي. دا موټیشن د نقطي موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بیا غیزي وي، بی تاثیر وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغي او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغي یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغي کې سره کرویات نور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوام ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ راځي. خو کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې له دې چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې له دې چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږیدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخې لري یا هم په څلور ډول دي. چاوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف ډیلیشن چی شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل یا هم لمیځ تل حذف کېدل پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د منځ ځي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي. ډوپلیکیشن په خپله کله چې جینونه دوه برابر شو نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بینظمي منځ راغلی ده چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نشلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري. په دا دوه برخه کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلیکیشن دی. ترانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیلې ناروغیانې منځته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. دا ماشومان د پیشې هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی دوی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل شي چې ډېر اندازه کمزوری وي او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي، چې یوویشتم تریزومیه چې ده هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولو فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال یې و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفر کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دي، یا هم دغه ناروغي په دولس نفر کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویه چې دی هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا په خپله یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځته راځي. چې کله د وینې کموالی منځته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کېږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کېږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اووه جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي، وقد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دي، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کېږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي. او د هغه من د عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه دغه ناروغي تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغي اخته کېږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نسبي په هغو ښځو کې پیدا کېږي چې هغوی د دوو کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پېښېږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته نه راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځته نه راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی. د دې څټ څنګه زب پلنوي، داخلي نظر هم په منځني صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له داسې ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پخته سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه